میزبان شماست. هانسر خوش آمدین.
ډیر زیاته مننه رش همایون. قدرمن دوستانو وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په اړه د بحث لپاره د مسکو غونډه نن جوړیږي. په دې غونډه کې د افغانستان د سولې د شورا یو هیئت برخه لري. طالبان هم ویلي چې په غونډه کې به یو پلاوی ګډون وکړي. په دې غونډه ریپورت لرو. دا موري چې د یمن لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د سولې خبرو ته د یمن د جګړې د ښکېلو ډلو د حاضرولو مهلت د روانې میاشتې د پای پر ځای د روان کال تر پایه پورې وغځوه. دوستانو یو بار بیا مو هرکلی کوو. زه اجمل اندیم او په تخنیکی برخه کې را سره شمشاد زدران همکاري کوي. په دې خبرونه کې پر یادو مسلو سربیره نور ریپورټونه هم لرو، خو پایله خبرونه کوو. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد افغانستان، پاکستان، قطر او متحده عربي اماراتو ته خپل سفر بیا پیل کړی دی. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسمشرۍ د انتخاباتو مهال ویش به نن یا د شنبې په ورځ اعلان کړي. او امریکا د اوکراین د کریمیا ټاپو د اشغال او د اوکراین په ختیځ کې د روسپلو بلتون پالو د ملاتړ له کبله پرون پر روسیې د مالی بندیزونو نوې لړۍ اعلان کړه. بشپړ خبرونه واوري. په سر کې هم د افغانستان پاړه. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد افغانستان، پاکستان، قطر او متحده عربي اماراتو ته خپل سفر بیا پیل کړی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تیر ماښام په یو بیان کې وویل چې ښاغلی خلیلزاد به د روانې نومبر میاشتې تر شلمې نیټې د افغان حکومت له چارواکو او نورو اړخونو له استازو سره وګوري، څو د افغانانو په مشۍ د سولې د خبرو پرمختګ ته لاره هواره شي. متحده ایالات له څو کلونو راهیسې هڅه کوي چې طالبان د جګړې د ختمولو په مقصد خبرو ته وهڅوي. طالبانو هم د افغانستان د حکومت پر ځای له امریکا سره د مستقیمو خبرو پر غوښتنه ټینګار کړی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خپل یو بیان کې وایي خلیلزاد هیله من شوی چې افغان حکومت او طالبانو د باصلاحیته هیئتونو د ټاکلو پر لور منظم ګامونه اخیستي. بیان زیاتوي د دوامدار سولې لپاره په کار ده چې ټول افغانان د خپل هیواد د راتلونکي لپاره خپل نظر څرګند کړي. دا افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسمشرۍ د انتخاباتو مهال ویش به نن یا د دوشنبې په ورځ اعلان کړي. د دې کمیسیون ویان سید حفیظ الله هاشمی له ازادۍ رډیو سره په خبرو کې په دې اړه وویل
د ریاست جمهوري د انتخاباتو لپاره هغه مهال ویش مسوده آماده شوې ده. همدا چې کمیسیون لخوا تصویب شي یا همدا نن او یا هم سبا رسما د افغانستان خلکو لپاره اعلان کړي.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مخکې ویلي وو چې د جمهوري ریاست انتخابات به د 1999 کال دوري په 1.3 نیټه ترسره شي. دا جرمني حکومت د کابل له پولیسو سره د زر زغره لرونکو واسکټونو مرسته کړې ده. د کابل امنیه قمندان جنرال سید محمد روشندل ازادي رډیو ته ویل دا زغره وال واسکټونه پرون دوی ته وسپارل شول. خغلی روشندل زیاته کړه
موږ سره د آلمان روس هیواد یو زر واسکټ پارک په تظاهراتو په مظاهره کې استفاده کیږي مرسته کړې ده.
جنرال روشندل د جرمني د امرسته د کابل د پولیسو د ساتنې لپاره خورا غیزمنه بولی او وایي چې د عامه امن او نظم پولیس او د چټک برګون د قطو سرتیری بل هغه څخه کار واخلي. په کندوز ولایت کې د غالی عبدلو د صنعتي خارګوټي د رغونې چارې پرون رسمن پایل شوې. د کندوز والی عبدالجبار نعیمی وایي د دې خارګوټي د رغونې چارې د ښاري پراختیا وزارت ډیزاین کړي او تمویلوي. ښاغلی نعیمی زیاته کړه چې دا پروژه به په درې پړاوونو کې بشپړه شي.
د قلم بافي شهرک افتتاح وکړل. د عسکران په منطقه کې تقریبا د درې مرحلې لري. اوله مرحله نن شروع شوه. په دې مرحله کې 340 میلیونه شاوخوا افغاني لګښت باندې راځي.
دا کندوز والی ویل چې د کندوز غالی اوبدونکو په خارګوټي کې د استوګنې ودانۍ هم په پام کې نیول شوې. امریکا د اوکراین د کریمیا ټاپو د اشغال او د اوکراین په ختیځ کې د روسپلو بلتون پالو د ملاتړ له کبله پرون پر روسیې د مالی بندیزونو نوې لړۍ اعلان کړه چې په ترڅ کې د روسیې درې وګړي او 9 موسسې پنخه شوې. د اوکراین لپاره د واشنگټن ځانګړي استازي کورټ وولکر ویل په دې ډله کې هغه افراد او موسسې شامل دي چې د روسیې په قلمرو کې د اوکراین د کریمیا د ټاپو د ادغام په برخه کې له مسکو سره مرسته کوله. ښاغلی وولکر پرون له خبریالانو سره په ټلیفوني مرکه کې پر هغه عواملو رڼا واچوله چې دا موسسې او افراد د امریکا په بندیزونو کې شامل کړل. بندیزونه پر هغه درې افراد او نه هم وسول لګیدل چې د خصوصي پانګونو او خصوصي کولو په پروژو کې د پانګونو لاري اوکرين د کریمیا سیمې د ادغام په برخه کې له روسیې سره مرسته کوله او یې له بشري حقوقو جدي سرغړونه کړي. وولکر ټینګار وکړ چې متحده ایالات د کریمیا اشغال په رسمیت نه پیژني او هیڅکله به یې هم ونه پیژني. د امریکا د انرژي وزیر وایي دا امکان لا هم شته چې واشنگتن به د بالتیک بحیرې تر اوبو لاندې د روسیې او جرمني ترمنځ د طبیعي ګاز د پایپلاین د رغونې پر پروژه بندیزونه ولګوي. ریک پیری له وارسا څخه د کتنې پر مهال خبریالانو ته وویل دې داسې نښې نښانې نه ویني چې امریکا به کله هم د نارد سټریم دوه په نوم د دې پایپلاین ملاتړ وکړي. مسکو د 1230 کیلومترو په اوږدوالي د دې پروژې د رغونې ملاتړ کوي. متحده ایالات، پولینډ، د بالتیک هیوادونه او د اروپایي ټولنې ځینې هیوادونه له دې قبل اندېښنه لري چې ښایي د دې پروژې رغونه به اوکراین د ګاز د لیږد له وسنۍ لارې وباسي او په نتیجه کې به د انرژۍ په برخه کې پر روسیې د اروپا اتکا لا زیاته شي. د امریکا د انرژۍ وزیر وویل بندیزونه یو هغه انتخاب دی چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ یې یادونه کړې ده. له ازادي راډیو نه خبرونه اوري. دا کاسوو او سربیا ولسمشرانو د دواړو هیوادونو د اړیکو د عادي کېدو لپاره د اروپایي ټولنې په منځګړیتوب پرون په بروکسل کې سره وکتل. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر فدریکا موګیرینی د سربیا د ولسمشر الکساندر ووچیچ او کاسوو د ولسمشر هاشم تاچی ترمنځ د دې غونډې قربانه وه او دا په داسې حال کې ده چې د دواړو هیوادونو اړیکې د پریستین یا د هغه پرېکړې له کبله چې د سربیا پر محصولاتو یې ګمرکي تعرفې وضع کړې لانجمنې شوې. د بروکسل له کتنې وروسته چې یو ساعت څخه کم وخت ونیو میرمن موګیرینی وویل دوی پریکړه وکړه چې تماسونو ته به دوام ورکوي څو د پرونۍ غونډې د نتایجو ارزیابي وشي. هغې پر دواړو خواوو ټینګار وکړ چې له داسې ویناوو، اقداماتو او تدابیرو ډډه وکړي چې د اړیکو د عادي کولو د روحیې مخالف وي. دا خبره دوستانو خبرونه ملازادي راډیو نو اوریدل. تفصيلي هر وخت سمګ په وی پان ازادي راډیو ډاٹ کام کې کتل شي. وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونو موضوعات لرو. افغانستان کې د سولې د ټینګښت په اړه د بحث لپاره د مسکو غونډه نن جوړیږي. د افغانستان د سولې د عالي شورا یو هیئت د غونډه کې برخه اخلي. افغان حکومت ویلي دی چې د غونډه ته یې استازي نه ورسي. طالبانو یو هیئت هم په غونډه کې ګډون کوي. په د مسکو د غونډې په اړه به یو رپورټ ولرو. دا به هم واورئ چې د افغانستان د ملي اجنډا سیاسي بهیر د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د هڅو هرکلی کړی او وایي چې دا یو نیک اقدام دی. د ښځو ګډون په سوله کې په دې موضوع باندې په کابل کې یو شمیر ښځینه فعالانو څرګندونې کړي. په اړه یې رپورټ لرو. افغان سیاسي او حقوقي کارپوهان د افغانستان د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو لپاره د لوی ملي ائتلاف دا طرحه چې ولسمشر د درې مرستیالان ولري او اجرایه ریاست دې هم موجود وي او درې مرستیالان دې ولري د افغانستان د اساسي قانون سره په ټکر کې ګڼي. که وخت و ځینې نور رپورټونه هم لرو. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې د یمن لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي د سولې د هڅو نه مخبرو او د خبرونې په دوهم نمایي کې زموږ دوه اونیز پروګرامونه خبریږي چې یو د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادي راډیو یو یونیسف ادارې ځانګړی پروګرام دی او بل هم کور کلی دی. یو آر بی استړی مشي. په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په اړه د بحث لپاره د مسکو غونډه نن جوړیږي. د افغانستان د سولې د شورا یو هیئت په دې غونډه کې د ګډون لپاره روسیې ته تللی. طالبانو ویلي چې په دې غونډه کې به د دوی هیئت هم ګډون وکړي. همداراز رپورټونه وایي چې په مسکو کې د امریکا د سفارت یو استازی به هم د مسکو په غونډه کې حاضر وي. احمد تکل په دې اړه تفصیل لري.
د افغانستان د سولې عالي شورا د مسکو په غونډه کې د امریکا د یو استازی ګډون یو مهم پرمختګ بولی. په افغانستان کې د سولې په اړه د بحث لپاره د روسیې په کوربتوب دا غونډه نن په مسکو کې جوړیږي. د سولې د عالي شورا سلاکار او د اجرایه پلاوي غړي محمد اسماعیل قاسمیار پرون شپه له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د افغانستان د سولې لپاره د متحدو ایالاتو د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد وروستیو هڅو ته اشاره وکړه او هغه یې بریالی وبللې. خغلی قاسمیار د مسکو په غونډه کې د امریکا د استازي ګډون هم یو مثبت ګام وباله او د دې غونډې د نتایجو په اړه خوشبيني څرګنده کړه.
یو مهم چکی دا دی چې د امریکې نماینده هم پکې ګډون کوي. امیدوار یو چې په دغه ناست کې یو اوچت او روښانه پیام راوخیږي چې ورته بین الافغانی دیالوګ وایو یا خبرې اترې وایو، ځکه چې سوله او ثبات په افغانستان کې معنا د سوله او ثبات په سیمه کې او په نړۍ کې لري.
متحدو ایالاتو ویلي چې په روسیه کې د امریکا د سفارت یو استازی به هم د مسکو په غونډه کې ګډون وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان رابرت پولادینو د چهارشنبه په ورځ په واشنگتن کې په یو خبري غونډه کې وویل چې واشنگتن خپل استازی له افغان حکومت سره په همغږۍ کې د مسکو غونډې ته استوي.
I can tell you that in coordination with the Afghan government, the United States embassy
ز کولای شم تاسو ته وایم چې په مسکو کې د امریکا سفارت به د افغانستان له حکومت سره په همغږي کې خپل یو استازي د غونډې تواستوي څو پر بحثونو څارنه وکړي. متحده ایالات دا چمتووالی لري چې د سولې د بهیر د ملاتړ په برخه کې له ټولو لیوالو اړخونو سره ګډ کار وکړي. خغلی پولادینو په عین حال کې دا هم په ډاګه کړ چې د روسیې په ګډون هیڅ هیواد نشي کولای چې له طالبانو سره د مستقیمو خبرو په چاره کې د افغان حکومت ځای ونیسي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ماریا زاخارو هم پرون تایید کړ چې په مسکو کې د امریکا د سفارت استازی به د مسکو په غونډه کې د ناظر په توګه حاضر وي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې د افغان حکومت استازی په دې غونډه کې ګډون نه کوي، خو د سولې عالی شورا د یوې خپلواکې ادارې په توګه برخه پکې اخلي. د سولې د عالی شورا د مرستیال حاجي دین محمد په مشرۍ د دې شورا یو څلور کسیز پلاوی پرون روسیې ته ولاړ او په همدې حال کې طالبانو پرون د مسکو غونډې ته د خپل استازي پلاوی د استولو خبر ورکړ. طالبانو په یو بیان کې ویلي دي چې د دې غونډې هدف د سولې خبرې نه دي، بلکې د افغانستان د کړکیچ د حل پر لارو چارو به خبرې پکې کیږي. په پام کې وه چې د مسکو غونډه د روان کال د سپتمبر په لومړیو کې پیل شي، خو وروسته له هغه تر دې مهاله وځنډېدله چې افغان حکومت وویل ګډون نه پکې کوي. د افغانستان حکومت له هماغه وخته تر اوسه ټینګار کړی دی چې د افغانستان د سولې په اړه هر راز غونډه به د افغانانو په مشرۍ او مالکیت جوړیږي. په همدې حال کې ولسمشر اشرف غنی پرون ماښام په ارګ کې له یو شمېر سیاسي او مدني فعالانو سره ولیدل او د سولې په اړه د هغو نظریات واورېدل. ارګ په یو خبر پانه کې وایي ښاغلی غنی په دې لیدنه کې د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې د بهیر په اړه د ټولنې له بېلابېلو ډلو سره د سلا مشورو پر اهمیت ټینګار وکړ او ویل چې دا بهیر په هیواد کې ملي اجماع ته اړتیا لري.
بلخوا د افغانستان د خزو شبکه وایي که افغانستان کې د سولې پر روانه پروسه کې خزو ته عملي برخه ورنکړل شي، دغه پروسه به نیمګړې وي. پر دې موضوع د خان محمد سیند رپورټ اورو.
د افغانستان د خزو شبکه د هیواد د سولې د روانه پروسې په مذاکراتو کې د خزو په ګډون ټینګار کوي. د دغه شبکې غړو او د خزو د حقونو یو شمېر خزینه فعالانو د پنځشنبه په ورځ په کابل کې یوې خبري ناستې ته وویل که افغان حکومت له وسلوالو طالبانو سره د سولې په پروسه کې د ګډون حق ورنکړي، دغه پروسه به نیمګړې او دوی به ونه مني. د افغانستان د خزو د شبکې مشر پلوشه حسن وویل د سولې او پرمختګ په نامه هر هیوادنۍ او بهرنۍ هڅه او حرکت چې د افغانستان د خزو ولس کلن لسته راوړنې زیانمن کړي، د دوی لغبرګون سره به مخ شي.
د سولې پروسه جدي مشارکت ته ضرورت لري. ښځې باید د مذاکراتو په میز کې حاضر وي. د چې دا مشارکت د ښځو په دریځ څومره تاثیر کوي، د هغه وخت معلومیږي چې ښځې په مذاکراتو کې شامل وي. د ښځو مشارکت کېدای شي په مختلفو برخو او مختلفو سطحو کې وي.
په دې ورځ د افغان مېرمنو شبکې یوه اعلامیه هم خپره کړه چې پکې راغلی و افغان مېرمنې نه غواړي چې حکومت، سیاسي ګوندونه، نړیواله ټولنه او داسې نور اړخونه یې د معاملو قرباني کړي. دوی ټینګار وکړ چې د دوی حقونو ته باید د افغانستان د اساسي قانون، د بشري حقونو د سازمانونو، د ښځو د حقونو اړوند د نړیوالو معیارونو په پام کې نیولو سره لازم پام وشي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي له طالبانو سره د سولې د مذاکراتو په اړه د افغانستان د خزو د شبکې په ګډون له ټولو قشرونو سره خبرې شوې دي. د دغه شورا غړي ایوب رفیقی آزادی راډیو ته وویل دغه پروسه په ډېر ابتدایي پړاو کې ده او کله چې پکې لږ څه پرمختګ وشي، د افغانستان ټول قشرونه به پکې ځان وویني.
هغه بستر چې د سولې لپاره پکار دی یا هغه واحد ذهنیت چې د سولې لپاره پکار دی موږ هغه ادرس تر اوسه پردې ایجاد کړ. دا ډېر وختي خبره ده. زه دا نه وایم چې د ښځو مسله په او د سولې په پروسه کې باید سړی د سترګو واچوي، مګر نور وسایل دي چې هغه وسایل ډېر موږ پر هغو باندې باید بحث.
د افغانستان د ښځو شبکه په داسې حال کې د سولې په مذاکراتو کې د ښځو په مشارکت ټینګار کوي چې د پنځشنبه په ورځ د افغانستان د سولې عالي شورا یو پلاوی چې دغه شورا مرستیاله حبیبه سرابی هم پکې و مسکو ته لاړ چې د افغانستان او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو لپاره په لومړنیو خبرو کې برخه واخلي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
بلخوا د افغانستان د ملي اجنډا سیاسي بهیر د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د هڅو هرکلی کړی او د یو نیک اقدام بللی. د دې بهیر مشر احمد ولي مسعود پرون په کابل کې په یوه خبري غونډه کې وویل د سولې لپاره د لارو موندلو په هدف د امریکا د حکومت وروستۍ هڅې د پام وړ دي. تفصیل د خان محمد سیند په یو بل رپورټ کې.
د افغانستان د ملي اجنډا سیاسي جریان که هم د هیواد د سولې سیزو پر اوږدې جګړې اندېښنې ښیي، خو د افغانستان د سولې په تړاو د امریکا د وروستیو هڅو هرکلی هم کوي. د دغه جریان مشر احمد ولي مسعود د پنځشنبه په ورځ په کابل کې په یوې خبري ناسته کې چې د یاد جریان لخوا د سولې لپاره د لارو د موندلو په هدف جوړه شوې وه وویل د سولې هڅې باید هر اړخیزې وي او د افغانستان پایښت پکې خوندي وي.
نن چې امریکا آماده سوي او غواړي په افغانستان کې سوله تامین کړي، موږ یې هرکلی کوو، خو په لومړي پړاو کې ښه ده خپل غږ ورسوو چې له سولې نه مو هدف څه دی. له سولې نه مو هدف یوازې د جګړې ودرول نه دي، بلکې نظر مو دا دی چې خلک ټولنیز عدالت، سیاسي ثبات، ملي وفاق، سوکالي او د هیواد ملي پایښت ته او ورسیږي.
د ټینګار وکړ چې د سولې په هڅو کې باید د خلکو ونډه له نظره پرې نه وځي، ځکه د ده په خبره خلک په دې پروسه کې اساسي رول لري او په ټولو مسایلو باید خبر وي. په ورته وخت کې د سولې په تړاو د حکومت په پروګرامونو انتقاد وکړ. ویل حکومت په دې لاره کې اغېزمنې هڅې نه دي کړې. د افغانستان د ملي اجنډا د سیاسي جریان مشر دا خبرې په هغه ناسته کې چې د سیاسي ګوندونو یو شمیر مشران او د پخواني حکومت ځینې غړي پکې هم حاضر وو وکړي. په جوړه ناسته کې د افغانستان د پخواني ولسمشر حامد کرزي، د ملي امنیت د شورا سلاکار رنگین دادفر سپنتا وویل طالبان اوس ډېر نفوذ لري او خبرې ورسره کېږي. د افغانستان د سولې په اړه د مسکو ناستې ته هم اشاره وکړه. ویل افغانستان چې د سیمې د هیوادونو په رقابتونو کې ایسار دی، باید ترې راووزي او هڅه دې وشي چې په دې اړه یوه ستراتیژي جوړه شي. په پام کې ده چې سبا د جمعې په ورځ د روسیې په نوښت په مسکو کې د افغانستان د سولې په اړه ناسته جوړه شي، خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په دغه ناسته کې د افغان حکومت د استازي د نه ګډون خبر ورکړی دی. بلخوا امریکا د افغانستان د سولې لپاره د هڅو په لړ کې زلمی خلیلزاد د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د ځانګړي استازي په توګه ګمارلی چې تر اوسه افغانستان، پاکستان او ځینو نورو هیوادونو ته سفرونه کړي دي. په دغه ناسته کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو په هکله هم بحثونه وشول چې ځینو ورته خوشبیني وښوده. د افغانستان د کورنیو چارو پخوانی وزیر او د ثبات او حراست د شورا غړي عمر داوودزی پرته له دې چې د سولې د پروسې په اړه جزئیات ورکړي ویل
گفتگوی صلح بین طالبا و امریکا
د سولې د خبرو په اړه د امریکا او طالبانو ترمنځ لږ څه پرمختګ شته او وینو چې طالبانو هم د قطر دفتر بدل او کچه لوړوي. هیله شته زه خبر یم چې په دې برخه کې پرمختګونه موجود دي.
د سولې د خبرو په اړه د خلیلزاد پر هڅو ټینګار کوي او وایي نوموړی چې کومې هڅې کوي باید د افغان حکومت او خلکو نظر هم ولري او په دې برخه کې مشورې واخلي. د په دې هم ټینګار وکړ چې د تلپاتې سولې لپاره باید د حکومت او طالبانو ترمنځ د باور فضا رامنځته شي او بین الافغاني خبرو اترو ته زمینه برابره شي. خان محمد سین، ازادي راډیو، کابل.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت د مرستیالې ډاکټر حلیمې په مشرۍ یو هیئت پاکستان ته تللی او په دې هیواد کې د میشتو افغانانو په اړه د پاکستان له چارواکو سره کتلي. دواړو خواوو د افغان کډوالو د بیرته ستنېدو او د کډوالو د چارو لپاره د یوې ګډې کاري ډلې د جوړېدو په اړه خبرې کړي. عصمت ساروان پرې تفصیل لري.
افغان او پاکستانی چارواکو په پاکستان کې د میشتو قانوني او غیر قانوني ډیره افغان کډوالو په اړه په اسلام آباد کې خبري وکړې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې وویل دواړو خواوو په عزت تدریجي او له مهالویش سره سم خپل هیواد ته د افغان کډوالو د بیرته ستنېدو په باب د دوه اړخیزو همکاریو د زیاتېدو پر لارو چارو خبرې وکړې. پاکستان هغه افغان کډوال غیر قانوني ګڼي چې په دغه هیواد کې راجستر شوي نه دي. د دواړو هیوادونو د چارواکو په غونډه کې همداراست پریکړه وشوه چې افغانستان ته د ټولو افغان کډوالو د بیرته ستنېدو پر موافقه شوي مهالویش او د ستنېدو پر څرنګوالي څارنه وشي. دواړو هیوادونو د سولې او ثبات لپاره د افغانستان پاکستان د عمل پلان په چوکاټ کې د کډوالو لپاره یو ګډه کاري ډله جوړه کړې ده. د سولې او ثبات لپاره د افغانستان پاکستان د عمل ګډ پلان له تروریزم سره د مبارزې د تشدد د کمیدو سولې او پخلاینې د کډوالو د ستنېدو او د ګډ اقتصادي پرمختګ په کلیدي برخو کې د همکارۍ لپاره دی. ګډې کاري ډلې د دواړو هیوادونو د اړوندو وزارتونو ترمنځ د منظمو او مخامخ تماسونو پر اصولو کار کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په وینا دواړو خواوو موافقه وکړه چې د افغان کډوالو د ژر تر ژره ستنېدو په اړه به په خپل منځ کې تماسونه زیاتوي. همداراز موافقه وشوه چې د کډوالو په اړه د کاري ډلې بله غونډه به په یو مناسب وخت کې د افغانستان په پلازمینه کابل کې جوړه شي. لا هم په پاکستان کې 1,000,000 راجستر شوي افغان کډوال وسی. د راجستر کډوالو ترڅنګ په لسکونو زره نه راجستر شوي افغان کډوال هم په دې هیواد کې میشتي. د پاکستان حکومت په خپل خبره کې د افغان کډوالو د اوسېدو موده د راتلونکي میلادي کال د جون تر 1.5 پورې اوږده کړې ده.
دوستانو تاسو موږ غږ لاسادې راډیو نوري د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت وای د افغانستان په خاوره کې د ټاپي پروژې تخنیکی کارونه په بشپړې دودي. یوسف خان صدران له کابل رپورت لري.
د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت وای د افغانستان په خاوره کې د ټاپي پروژې 90% تخنیکی، حقوقي او د سروې اړوند کارونه بشپړ شوې دي. د یاد وزارت ویان عبدالقادر مدفی کچوم د پنځمې پورز لزادي رادیو سره په خبرو کې دغه پروژې د عملی پایل د دقیقې نیټې په اړه څه ونه ویل، خو ټینګار یې وکړ چې په نږدې راتلونکي کې دغه پروژې د تیرولو عملی چارې هم پیلېږي.
حکومت چې کوم تعهد سپارلی په بین حکومتي توافق لیکونو کې د ماغه توافق لیکونو په اساس باندې په افغانستان کې د ټاپي پروژې کارونه د یو میکانیزم او د یو تګلارې په اساس پر مخ موږ ډېر څه پرمختګونه درلودل. په استبلاک برخه کې د سروې، اجتماعي او د ترڅنګ محیطزیستي برخه کې او د ځمکې د مسیر د ټاکلو برخه کې هغه سرویګان چې حواله لارې کېدلې په دې برخه کې.
په افغانستان کې د ټاپي پروژې کارونه د روان کال د فبروري په میاشت کې د افغانستان او ترکمنستان د ولسمشرانو، د پاکستان د صدر اعظم او د هند جمهور رئیس د مرستیال لخوا د هرات په ولایت کې پرانستل شو. ټاپي هغه پروژه ده چې د ترکمنستان ګاز د افغانستان له لارې پاکستان او بیا هند ته لیږدوي. دا پروژه په کال کې د 3.5 میلیارد متر مکعب ګاز د لیک ظرفیت لري چې افغانستان بیا له دې لارې هر کال د 425 میلیونه ډالرو ترانزیت حق ترلاسه کوي. افغان چارواکو ویلي چې دا پروژه 2,000 افغانانو ته د کار زمینه هم برابروي. د دغه پروژې نلیکا له ترکمنستان څخه تر هندوستانه پورې شاوخوا 2,000 کیلومتره اوږدوالی لري چې 846 کیلومتره یې د افغانستان د هرات، فاران، نیمروز، هلمند او کندهار له ولایتونو تیریږي. د افغانستان او د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیرانو د چهارشنبې په ورځ په 15 امنیتي او سرحدي غونډه کې هم د دغې او په سیمه کې د نورو پروژو د امنیت پر ټینګک خبرې وکړې. له دې وړاندې د دغې پروژې د امنیت په اړه هم اندېښنې مطرح شوې، خو د افغانستان د قانون او کورنیو چارو وزارتونه په دې اړه اندېښنې بې ځایه بولي. د کورنیو چارو وزارت د ویان مرستیال نصرت رحیمي د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د ټاپي پروژې پر لاره امنیتي اندېښنې نشته، ځکه د ده په وینا د افغان ځواکونو لخوا په دغه مسیر تصفیوي عملیات ترسره شوي دي.
د ټاپي د پروژې د امنیت په خاطر موږ له مخکې نه د درې وړو ارګانونو کوم کمیسیون چې رامنځته شوی دی دغه پروژې د امنیت په برخه کې په هغو ساحو کې چې نګرانۍ وي او ناامنۍ وي او دغه پروژه چې د هغو لارو تېرېدله په هغو برخو کې امنیتي پلانونه تدویق شول، عملیات هلته ترسره شول. هغه ساحې اوس مهال له نیکه مرغه د نګرانۍ وړ نه دي او دغه پروژې د امنیت ټینګښت په موخه په زرګونو کسان استخدام شوي.
لدې سره ځینې اقتصادي کارپوهان لډلې سیف الدین سیهون په دې باور دي چې د دغه پروژې بشپړول د افغانستان پر امنیت او اقتصادي ودې مهم مثبت اغیز لري. د پوینه په بریا سره د دغه پروژې بشپړېدل به افغانستان د سیمې په یوه نښلوونکي هیواد بدل کړي.
دوستان و زموږ غلازادي راډیو ناوري اوس برا شو دي ته چې د نړۍ رسنۍ د افغانستان په اړه څوي صفی الله ستانګزي ورته کتنه کړي.
د سټارز اند سټرایپس ورسپانې لیکلي افغان ځانګړو پولیسو خپل عملیات پیل کړل خو لا هم د عادي پوځیانو شمیر کم دی. ورسپانې په یو ریپورت کې د دغو پوځیانو د فعالیتونو عکسونه خپاره کړي او لیکلي دي حکومت پلوي ځواکونه چې مخونه په نقابونو پوښلي په خپلو هموي موټرو کې ناست وو له ایران سره پولې ته نږدې ځای پر ځای شوي. سټارز اند سټرایپس لیکلي د دغو پوځیانو یو ماموریت د طالبانو د یو مشر نیول دي. د ورسپانې په لیکنه دا پوځیان په هرات کې د یو نوي واحد غړي دي چې د محارب ماموریتونو لپاره موظف شوی او د ناټو د روزونکو لخوا مشورې ورکول کیږي. ورسپانه لیکي افغانستان هیلمند دی څو په هرات کې چې د دغه هیواد دریم لوی ولایت دی د دغو ځانګړو ځواکونو شمیر دوه چنده کړي. سټارز اند سټرایپس لیکلي چې ملي عملیاتي ځواکونه د پولیسو د یوې درې نیم زره کسیزې ډلې غړي دي. ګلوب اند میل ورسپانه لیکي د کاناډا په شمول د لویدیځو هیوادونو میلیاردونه ډالر مرسته شوي پیسې په افغانستان کې بې ځایه لګېدلې دي. ورسپانې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د مرستو پر سر د څار ادارې یا سیګار په حواله لیکلي چې دا پیسې د پراخ فساد او د سم څار د نشتوالي له امله چور شوي. سیګار دا ریپورت د امریکا کانګرس ته هم وړاندې کړی. د سیګار ادارې مشر جان سوبکو ګلوب اند میل ورسپانې ته ویلي فساد زیات دی خو ګڼې هغه برخې پیژندلې چې د ده په خبره احمقانه برنامې دي او په کمزوري مدیریت او داسې حالت کې جرا شوي چې هیچا یې په اړه ځواب نه دی ویلی. د سوبکوب خبره له هیچا سره د پیسو د ضایع کېدو په خاطر حساب کتاب هم نه دی شوی. د ګلوب اند میل په لیکنه د امریکا متحده ایالتونو په خلاف کاناډا په خپلواکه توګه هغه پیسې چې د مرستو لپاره یې بیلې کړي په اړه یې دقیقه پلټنه نه کوي.
اوس هم زو کندهار ته. دغلته د میزان د 23 نیټې د ولسي جرګې تر انتخاباتو چې په نورو ولایتو کې ترسره شول یوه اونۍ وروسته د ولسي جرګې انتخابات وشول. ټاکل شوی و چې د تېرې چهارشنبې په ورځ به د ټاکنو د شکایتونو کمیسیون هغه شکایتونه څېړي چې په دې ولایت کې د درغلیو په اړه ثبت شوي وو. خو یو شمېر کاندیدان وایي دغه څېړنه نیمګړې ده نو ځکه یې مخنیوی کوي. صادق رښتینی له نور تفصیل سره.
په کندهار کې د ټاکنو د شکایتونو د کمیسیون رئیس کریم الله ستانکزی وایي دوی ته د مرکزی دفتر لخوا ویل سوي و چې د چهارشنبې په ورځ د هغو مرکزونو رایې له سره وشمیري چې شکایتونه ورباندې ثبت سوي. خو دا چې ځینې نماندان په دې کار کې خپل زیان ویني نو د دې پروسې مخه نیسي. د ستانکزی په خبره 22 داسې مرکزونه شته چې کېدای سي د رایې تر شمیرلو وروسته ټولې رایې د شکایتونو پر اساس کارنتین سي.
موږ نن هم په شکل د ماراتن د پروسه توقف کړی ده. موږ به دغه جریان د جناب والی صاحب سره او د نور امنیتي ارګانو سره شریکو نو د فاصله د دې باندې چې څه مشکل جوړ نه شي موږ خپل پروسه ته دوام ورکوو.
د کندهار د ټاکنو د شکایتونو د کمیسیون رئیس وایي په دغه ولایت کې ټول 4 شپېته مستند شکایتونه سبسیبي چې 141 به په مرکز کې او پاتې به په ولایتي دفتر کې د نوماندانو په حضور کې وڅېړل سي. په ورته وخت کې د نوماندانو استازي وایي د ټاکنو د شکایتونو کمیسیون یو غولونکې پروسه پیل کړې او د هغو مرکزونو رای شمیري چې شکایتونه ورباندې سبسیبي. عبدالخالق محیب الله او بشیر صالح د نوماندانو استازي
فدی کې به چې رای دي هغه د فصیح حساب لري د یو مشخص کاندید لپاره سپین رای لیدل دي هغه د دې مشخص کاندید لپاره هغه نتایج په فورمه کې رسول دي د پلانکی دي او داسې نور رای کې د خپل لاس باندې کړی ده. اوس دا سفر وسه مستقبل خپل قابل د قبول نه ده چې ویګو
سندخان ماتي سرغچان جورجی سندخان کلیپان ماج دایز ما سرم کلیپ ساتس دې دی پدې تاسو کولای شئ سندخان نن جوړ څه وګوري ما سندخان باندې حسابې په مور باندې ځکې په مور باندې ټاپکې هیڅ کله مردا پیروسانه مونږ نه مونږ ته منل وای
په کم لس بجې باندې سندخ خرابسو پرې ولس بجې شکایت ثبت کړی دی خو هغه سندخ اوس موجود نه دی. په داسې حال کې چې هک حوالت باید هغه سندخ ته ورکول شي خو دلته یوازې او یوازې خاص کړی د په خاطر باندې کار کوي او تاسو ګورئ
پاینی وخت کې د کندهار د ټاکنو د خپلواک کمیسیون مرستیال محمد ارون کلیوال وایي په ځینو مرکزونو کې یو شمېر نوماندانو د ټاکنو د کمیسیون کارکوونکي ګواښلي دي او په زور یې صندوقونه ډکړي چې دوی هم په اړه شکایتونه ثبت کړي او تر څېړنو وروسته به یې په اړه پرېکړه وکړي.
دې کې داسې مرکزونه هم اوسې خپل موږ هم ورباندې شکایت ثبت کړی وو ځکه د پولیسو لخوا څخه هغه د شپې د مرکزو څخه ایستل شوي وو شخصي ځایو ته وړل شوي وو هلته ډک شوي وو خو هغه زموږ کارمندان هم دغه منطقې که معاون او کامرین وو هغو شکایت ورباندې ثبت کړی وو. شکایت کمیسیون ته هم ځینو ناظرینو شکایتونه ورکړي وو د ثبوت سره. صرف نن دوی غوښتل چې هغه تفتیش کړي د تفتیش لپاره یې راایستلي وو ناظرینو ورسره ونه منل.
د ټاکنو د کمیسیون د معلوماتو له مخې لکندهار څخه د ټاکنو بایومټریک ماشینونه او د رایې لیستونه مرکز ته انتقال کړي چې پایلې به هم له مرکز څخه اعلان شي.
ولایت په ولایت.
هر جمعه د یو ولایت چارواکي ستاسو پوښتنو ته ځواب وایي. دا خبرونه د افغانستان په وخت هر جمعه د ماسپخین له دوو تر درو بجو
له آزادي راډیو سره.
دوستانو اوس هم د سهار 8:30 بجې شوې. ور بیا په موخې د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکو ته. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد افغانستان، پاکستان، قطر او متحده عربي اماراتو ته خپل سفر بیا پیل کړی دی. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسمشرۍ د انتخاباتو محل ویش په نن یا د شنبې په ورځ اعلان کړي. د جرمني حکومت د کابل له پولیسو سره د سر زغروالو واسکټونو مرسته کړې. په کندوز ولایت کې د غالۍ اوبدلو د صنعتي ښارګوټي د رغونې چارې پرون رسمن پیل شوې. امریکا د اوکراین د کریمیا ټاپو د اشغال او د اوکراین په ختیځ کې د روس پلو بلتون پالو د ملاتړ له کبله پرون پر روسیې د مالی بندیزونو نوې لړۍ اعلان کړه چې په ترڅ کې د روسیې درې وګړي او نهه موسسې په نښه شوې دي. د امریکا د انرژي وزیر وایي دا امکان لا هم شته چې واشنگټن به د بالتیک بحیرې تر اوبو لاندې د روسیې او جرمني ترمنځ د طبیعي ګاز د پایپلاین د رغونې پر پروژې بندیزونه ولګوي. او د کاسوو او سربیا ولسمشرانو د دواړو هیوادونو د اړیکو د عادي کېدو لپاره د اروپایي ټولنې په منځګړیتوب پرون په بروکسل کې سره وکتل. دوستانو خبرونه ملاحظه راډیو نه واوریدل. تاسو کولی شئ چې دا او نور خبرونه زموږ په پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې هر وخت او هر کله چې وغواړئ وګورئ. اوس هم مخکې له دې نه چې اونیزو پروګرامونو ته ورشو چې یوې د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادي راډیو او یونیسف د ادارې ځانګړی پروګرام دی او بلې هم کور کلی دی، د خبرونې وروستی رپورټ راخلو. اروزګان کې د جګړې پر مهال ټپي شوي پولیس وایي دولتي درملنه نه کوي. د اروزګان ولایت په مرکز ترین کوټ کې د جګړې په لومړۍ کرخه کې هغه پولیس چې د بدن غړي د جګړې پر مهال له لاسه ورکړي لا هم د دفاع په خاطر د جګړې په لومړۍ کرخه کې جنګیږي. دا پولیس وایي کله چې ټپیان شوي نو دولتي پوښتنه هم نه ده کړې او په خپل شخصي لګښتې د ځانونو درملنه کړې او بیرته وظیفو ته ستانه شوي دي. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت د اروزګان د ولایت په مرکز ترین کوټ کې جګړې لومړی کرخې ته تللی او د دغه پولیسو احوال یې پوښتلی.
اروزګان کې څه کم شاوخوا درې کاله کېږي چې وسلوالو طالبانو د دغه ولایت پر مرکز ترینکوټ او د ولسوالۍ پر مرکزونو بریدونه پیل کړي او هڅه کوي چې د ترینکوټ ښار او ولسوالۍ ته سکوت ورکړي، خو په زیاتو سیمو کې د افغان ګډو نورو ځواکونو تر څنګ پولیسو مخه نیولې، نو ځکه زیاتره وخت پولیس زیات تلفات ورکوي او مرګ ژوبل ورته اوړي. ازادي راډیو په مرکز ترینکوټ کې د جګړې په لومړۍ کرښه کې د هغه سیمه ییزو او ملي پولیسو احوال اخیستی کوم چې د روانې جګړې پر مهال د خپل بدن خواږه غړي له لاسه ورکړي او ټپیان سوي وي.
د روانو مینه باندې پټاو سوی دی، شرم چې کټ سوی ده.
د دې له ډلې یو هم هغه جان دی چې په ملي پولیسو کې دنده لري، پر د مین چاودنه کړې او چپه پښه یې له لاسه ورکړي، خو بیا هم د جګړې په لومړۍ کرښه کې جنګیږي. دا غاجان چې اوس هم ټوپک په لاس کې او په مرچله کې ناست دی، ازادي راډیو ته ویل کله چې ټپي سو نو دولت یوازې تر دولتي روغتونه ورسولي او نورې پوښتنه هم نه ده کړې. دی وایي د ځان درملنه یې په شخصي لګښت کړې.
نمې غاجانې په پلیس کې ټپي دی، سم په پلیس کې هم په وسپک په دروانه مې نه باندې پټاو سوې دی، شرم چې کټ سوې ده. زما سره نه دولت کتنې ده وایي پره کړې ده، نیو په مایس ته کړی ما خپل شخصي جو خپل دوا جو کړی د خپل ځامې جوړ کړی دی، هغه کی چې راغلم غیر حاضر کړی او کته ود کړی و ساغه په پولیس کې.
دا غلطی وازی ملي پولیس د جګړې قربانیان نه دي، بلکې محلي پولیس هم په مرچلو کې له دشمن سره په جګړه بوخت دي او مرګ ژوبل ورته اوړي. ازادي راډیو د ملي پولیسو تر څنګ په محلي پولیسو کې هم د جګړې د قربانیانو احوال اخیستي. داباز محمد نومیږي، دی په محلي پولیسو کې دنده لري او د جګړې پر مهال یې خپل یوه پښه له لاسه ورکړې. دی چې اوس هم په مورچله کې ناست دی له دولته ډېر ګیله من دی، خو وایي تر هغو به له خپل وطن څخه دفاع کوي څو چې په تن کې یو څاڅکی وینه وي.
زما پښه دونه نه وه زخمي، دلته زخمي وه. د ما پیسې وشې نه درلوده چې خواته اړولې په تایره کې حکومت یې خواته بیولې وای. ما پښه باره پسې توره سوه کرا دلته را پرېکړه. دغه در اوس سره ولاړ یم چې مړ نه سن راغه ساته وظیفه هم نه پرېږدم چې شل واره دولت په ما کېری نه وي او ری هم نه دی را پشکې ولې.
تورجان بیا په ترینکوټ کې د دوو امنیتي پوستو قومندان دی. دی چې خپله هم څو ځلې ټپي سوی وایي دولت یې پوښتنه نه ده کړې، خو له مرکزي ادارې غوښتنه کوي چې د اروزګان پولیسو ته دې توجه زیاته کړي او خپل حقه حقوق دې ورکړي.
د وزیر صاحب داخلي سه که چیرې د اروزګان ولس ته توجه وکړي او د اروزګان د ولس سربازانو ته توجه وکړي، باید د نږدې سه څارنه وکړي. خو اوس د اروزګان ولس په داسې حالات کې دی چې د پولیس غږ هیڅوک نه اوري او پولیس خرڅیږي. پولیس په ورځ په شپه کې در په خرید او پروش باندې رسوه کیږي.
په ورته وخت کې د اروزګان د پولیسو مشر جنرال محمد معروف احمدزی هم مني چې په خوا دغه کې د ټپیسو پولیسو درملنه نه کېده، خو وایي کله چې دی راغلی نو اوس یې ټول هغه حقوق پولیسو ته ورکړي کوم چې له دوی سره یې لري.
په دې کې شک نشته چې د ما د ماموریت نه مخکې د 15 یا 14 کالو کې هغه معیوبین یا هغه سرتیری چې متاسفانه زخمي شوي دي، د هغوی حسنات هم په انفرادي شکل سره دوی مراجعه کوي قومندانۍ ته. دغه سابقه هغه سرتیری چې دلته زخمي شوي دي په 15 یا 10 کاله پخوا، د هغوی اسناد ته مرایل کیږي او انشاءالله رحمان په نږدې ورځو کې هغه کوم امتیاز یا کوم تنخواه یا کوم معاش چې دولت لازم بولي دوی کولی شي چې خپل امتیاز نه بهرمن شي.
د اروزګان امنیه قومندان دغه راز پر مرکزي ادارې غږ وکړ چې په دغه ولایت کې یو نظامي روغتون ورته جوړ کړي څو د افغان سرتیرو درملنه د جګړې پر مهال پر وخت وسي او بیرته خپلې وظیفې ته پر وخت حاضر سي. دا په داسې حال کې ده چې په اروزګان ولایت کې نظامي روغتون شتون نه لري او د جګړې پر مهال ټپي سوي پولیس، ملي اردو او د ملي امنیت کسان د درملنې په موخه ملکي روغتون ته راوړل کیږي، چې زیاتره وخت ملکي کسان هم له روغتیایي خدماتو بې برخې وي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اروزګان.
توکو
شام به فرص شهادت ورسید او ما غوښتل چې دته دا هم نامزد کړو.
د حملو قربانیان د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې ووینئ، ازادي راډیو .com.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدر من دوستانو، تیره دوشنبه د پولیو پر ضد یو بل کمپاین پیل شو. ټاکل شوی ده چې دا کمپاین به د افغانستان په بیلابیلو ولایتو کې ترسره کیږي او هغو خلکو ته به عامه پوهاوی ورکول کیږي چې دوی نه غواړي خپل ماشومانو ته د پولیو پر ضد واکسین ورکړي. نن په همدې کله خبرې کول موږ سره میلمه د عامې روغتیا په وزارت کې د علماوو د برخې مسؤول ډاکټر محمد عارف عرفان دی. ډاکټر صاحب، په فایل کې په خپل د واکسین په اړه معلومات راکوي.
واکسین خو په لاندې ژبه باندې وایم، د هر مرض وژل شوی یا ضعیف شوی میکروب دی. کله چې موږ د هر مرض که دا مثلا د توبرکلوز مرضی، د تور زیړی، د مثلا د شری یا د پولیو یا د ماشومان د گوزنی، د همدغه مرض میکروب ډاکتران را اخلی یا یې وژنی او یا یې هم ضعیفوي په لابراتوار کې، بیا همدغه ضعیف کړل شوی یا وژل شوی میکروب، چې البته د میکروب د خطر پورې ارتباط لري. ډیر خطرناک وژون کې میکروبونه وژل کیږي او هغه چې دومره ډیر خطرناک وژون کې نه دي هغه ضعیف کول کیږي. بیا د دې نه واکسین جوړیږي او دغه ضعیف شوی یا وژل شوی میکروب وجود ته د پیچکارۍ په شکل یا د څاسکو په شکل باندې تطبیقیږي، چې بیا هلته د انسان د بدن دفاعي سیستم، معافیتي سیستم ورته ویل کیږي یا ایمیون سیستم چې ورته وایو، هغه په حرکت کې راځي، فعالیږي او هغه بیا د دغه میکروب په مقابل کې د آینده لپاره انټیبادیګان یا دفاع جوړوي. دفاع د دغه میکروبونو په مقابل کې جوړوي او د موږ بدن مسؤونه کوي.
اکرسو د پولیو ناروغۍ چې پیخي ورستر بلی په افغانستان کې زیاتیږي سره له دې چې د نړۍ په اکثره هیوادونو کې د ناروغي بخیل منځته لیدا تاسو یې لاته غنی دلته چې ورستر بلی پیخي زیاتیږي او د آخري نشمیره راتوي چې څو پیخي لري
آخري نشمیره خو تقریبا د بعد مرغه متاسفانه نونس شمیری دی شرقي او جنوبي ولایتونو کې دی کونړ جلال آباد نورستان کې او په قندار او هلمند کې عمدتا ډیر شمیری په دغو ولایتونو کې موقعیت لري غټ دلیل ناامنی ده د بعد مرغه متاسفانه ملک ناامنی ده جنگ جریان لري په ډیرو سیمو کې تقریبا 1 میلیون ماشومان ته اصلا واکسین نرسیږي نه تطبیقیږي د جنگ په وجه یا اجازه نشته د یالت د جنگ سیمه ده یا مخالفین یا هر څوک پر صورت یعنی 1 میلیون ماشومان د واکسین محروم پاتې کی د 50000 شاخوا تقریبا کورنۍ دستي چې هغوی واکسین ورته رسیږي واکسیناتوران ورزی ټیمونه ورزی خودی واکسین نه تطبیقی خپله د دې په هواي نه لري عمده دلیل غټ دلیل خو یو خو پروګرام کې د نه نشي کوم سنز وجود لري هغه طبعاً په هر پروګرام کې تناسب موجود وي بیرونی سنز چې دی هغه د خلکو د پوهې ټیټه خلک آگاهی نلری پوها نلری معلومات نلری په دې مورد کې واکسین څه شیدې د دې ضرورت شیدې ولې د تطبیقیږي د څه فائدہ لري کله تطبیق شي د دې دوی او د دې ماشومان په ژوند باندې څه تاثیر لري او که نشي څه هغه لري
که په خطر باندې د پولیو خبرې وکړي چې هغه کورنۍ چې خپل ماشومان سره بې پروايي کوي دوی ته د پولیو واکسین نه ورکي دغه مرض څومره خطرناک ده
خطر خود د چې کوم ماشومان چې په دې باندې اخته کیږي اکثرا د 50 کال نه کم ماشومان معمولا ډېر تنکی ماشومان په دې باندې اخته کیږي او د فلج رامنځته کیږي ګزړن رامنځته کیږي د بعد مرګ دغه ګزړن او فلج رامنځته کیږي د علاج ناپذیر دی یعنی نه جوړیږي د فلج نرغیدون که دیده تل پات دیده یعنی تل تر تل بده معیوبی او دیدوی دی روغیده و چانس نشته دی او بله بدبختی متاسفانه داده چه دیدیغی واکسین بدیل نشته دی زایناس تای نشته یعنی بده منو که واکسین استعمال نکو دقا دوا با استعمال کو دست نده په پولیو که دست شای نشته دی دی پولیو بدبختی مشکل بده که دیده چه فقط و فقط مخنیوهی په واکسین کیگی و دی واکسین بغیر ده علاج نلری تداوی نلری دست یو شربت و کپسول و پیچکاری نشته دی تروز دا چون په دې نه دي ته نه دي چې دغه علاج کشف کی او علاج فقط مخنیوي او مخنیوي په دغه 200 کې باندې کی
bale تیر دوشنبه د پولیو پر ضد د واکسین د کمپاین ورځ وته کمپاین بیا شروع سه او دا کمپاین به کیږي د ورس سبب ماشومان ته واکسین ورکول کیږي دغه کمپاین په اړه معلومات راکړي د افغانستان په کوم سیمه کې و څو کسان پکې و څه ډول و
دوه ډوله کمپاینونه یو اساسي کمپاینونه دي چې هغه په ټول هیواد کې څلور دش ولایتونو کې تقریبا په هغه کې 9.9 میلیونه ماشومان تقریبا یا 10 میلیونه ماشومان په هغه کې تر پوښښ لاندې راځي او غوښته واکسین تطبیقیږي او یو فری واکسینونه یي چې SNID ورته ویل کیږي فری کمپاینونه چې دي عمدتا تقریبا دغه د پاکستان سره سرحد ته میشت ولایتونه د پښتنو سیمو چې دي د کونړ نه د سراولین سال جلال آباد لغمان نورستان بیا تر قندار او نوروزګان تر فرادغه تقریبا 28 ولایتونه په دې کې راځي چې د 5 میلیون شاخه کې تقریبا ماشومان په دې کې تر پوخه کلاند راځي معمولا د 5 ورځې د پاره یی د دوشنبه پوره شروع کیږي بیا نو اخري ورځ د جمعه ورځ د جمعه پوره ځبانې کمپاین هغه کیږي تر 5 کالو کم ماشومان ته حتی اوس نویچلین خای چې په غوسیمو کې چې د مرز خطر ډیر تر 10 کالو پوره هم ماشومان ته ورکول کیدای شي
بله که د کمپاین په ډول باندې معلومات کیچه آیا یوازې خلکو ته عامه پوهاوی ورکول څه که ماشومان تم واکسین ورکړل څه د څه ډول و
نو کمپاین کې ټول دا تقریبا د سیمه وازی شکل باندې کی او واکسینونه تطبیقی کی عمل لکه د سره کوم چې موږ تاسو اوس رادیو کې مثلا خبري کوو کنه خلکو ته پوهاوی پیغامونه ورکول کی رادیو ګان دلارنه تلویزیون دلارنه د اودینی علماء دلارنه مساجد دلارنه د هر ممکنه لار نه چې خلکو ته د پیغام ورسی او خلک بده پوشي چې خپل اولادونه ته باید واکسین تطبیق کی چې دا د دې حتی یعنی زه په دې موبایل کې مهمه خبره ته اشاره وکم چې د ټول نړۍ اسلامي علما د ټول نړۍ اسلامي علما په مسؤلیت سره د خبره کوم د ما سره یو ډیر مشهور فتواوی د عربي نړۍ نه نیولې بیا تر افغانستان او پاکستان او هندستان او دیوبند او مختلف یو ډیر مشهور مدارس او علما او د فتوا ورکړي چې د واکسین تطبیق اول خاصتا د پولیو واکسین تطبیق اول ماشومان ته د والدین یو شرعي واجب دی
شرعی مکلفیت دی، یعنی دی مکلف دی لکه سرکم چلمونس که روژه نیسی یا نور خیر اعمال تر سرکی دست همین یو شرعی مکلفیت دی مور پلار دی والدینو او دی پتولین که چسوک مسئول دی البته دی اغوی داده یا چی داغو تنکه ما شمانو تا واکسین تدبکی
بله
زکر چی که خدای نخواسته داغو ما شمان فلچ کیگی مسئولیت دی چپ خورده دی از چوکش مسئوله دی
دی تیر دوشنبه په کمپاین کې چې تاسو وايي ماشومان ته واکسین هم ورکول سه په کوم شمیر ماشومان واکسین ورته ورسیده؟
فعلا کمپاین جریان لري، د دوشنبه نه شروع شوی دی، دا به تر پنج شنبه پورې یی، د جمعه په ورځ باندې آخري ورځ ده چې هغه کسان چې د کمپاین پاتې شوي د پنځو ورځو لپاره به د کمپاینی په دې کې تقریبا موږ د پنځو تر شپږ میلیون ماشومان په دې کې تر پوښښ لاندې راځي.
دغه کمپاین چې اوس روان ده له نورو کمپاینو څخه څه فرق لري؟ یعنی دا به کسانو ته چې د پولیو واکسین ماشومان ته نه ورکوي څومره موثر تمام سي او له دې کمپاین وروسته به د تازه سي بچو ته پولیو واکسین ورکړي؟
موږ د خدای نه هیله لرو، امید لرو چې ان شاء الله رحمان د اوس خلک سره سره د دې د پوهې سطح لوړ شي، ځکه چې دغه په ټولنه کې تاسو ګورئ د مختلف میډیا رسنې وجود لري او په مجموع کې خلک سفرونه کوي ګرځي، دوی په دې باندې ځان خبر کی چې مثلا د پولیو مرض په ټوله دنیا کې موجود وو، ان د نن مثلا دیرش کال مخکې په 125 ملکونو کې موجود وو او په یو کال کې 350,000 واقعات د دې راپور ورکول شوی، یعنی په یو کال کې 350,000 ماشومان فلج کېدل، دایمي فلج کېدل. مګر دغه شمیره چې 350,000 و نن الحمدلله تقریبا درو ټیټه شوې ده، یوازې 25 واقعات ده. د 350,000 وګوره او 25 وګوره چې نونس په افغانستان کې دي او شپږ هم په پاکستان کې دي، چې شي په 25 نو دا یعنی دی یو ستر کار او دی یو ستر تپتلاش نتیجه ده چې هم خلک پوه شوي دي هم یو موثر کار تر سره شوي.
مګر په افغانستان خو بیا موږ پیښې لرو.
افغانستان خو مشکل موږ تاسو یاد کړل او چې یو خو ناامني ده او بل هم د خلکو د پوهې سطح ټیټه ده.
بله.
د بعد مرغه خلک په دې باندې نه پوهېږي واکسین څه دی، د ارزښت څه دی، دا د اصلا واکسینونه څه دی پاره رامنځته شوي دي.
ډېره مننه. قدر من دوستانو، تاسو له ازادي راډیو څخه د ډاکټر محمد عارف عرفان خبري د پولیو د ناروغي پاک لا وريدي. د خبرونه د ازادي راډیو او یونیسف په ګډم کاری جوړیږي. تربیه خې چاري.
کور کلای
نن سبای چرال مهم امر سره جنگ کړی دی په نشي جنگ تر نه راوتی
می ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړی لبل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم چا کای هغه زما د ترور چوی ته ورکړ چې هغه وې سکور تا خو زی
جوړون کې مریم توخی
تو ازادي رادیو درن وردن خو او د کور کلی د خبرونی خوګو مینوالو سلام. آیا دا سیناری نه مو چرته لیدلی چې په ملګرو ډیر مصرف کوي او کورنۍ ته پام نوي؟
دا وای چې ماش واخې په لایښ نوش په کاو په خزو مصرف کو ملګرو مصرف کو او ټال تلار تاو ټیکی سګی کین
د اسلام له نظر دغه سی مصرفونه څه ډول عمل دی؟
دا یو غیر اسلامي عمل ده او غیر اخلاقی عمل ده.
او کچېری په کومي کورنۍ کې دا ډول ستونزوي نو حل لارې څه ده؟
مور او پلار موجود وي یا ځنی داسې نور به رسوخه خپل خپلوان وي چې په د باندې نفوذ لري هغه ته مراجعه کول او هغه سره دوستون زو شریکول.
خوګو ودیم کو نن پام دی موضوع غږی ګوچه ولی زینی نارینه په ملګرو دوستانو یعنی لکوره بهر ډیر مصرف کوي او خپل اولادونو او کورنۍ په وړاندې بی تفاوته وي. د دې موضوع دراس پړلو په خاطر د خلکو د نظرونو ترڅنګ د دینی عالم نظر او په پای کې لیوار واپو سره ملکه هم لرو. زه سهارګل میرزا یم او د خبرونه مریم توخی جوړه کړې ده. ملتیا مو وکړه.
وګو اوریدونکو لمړنۍ ټولنیز نظام چې د انسانانو د پیژندل غلوي سبب ګرځي هغه کورنۍ نظام دی، ځکه خو کورنۍ نظام ته پاملرنه شوی او د بریالۍ کورنۍ د رامنځته کولو لپاره ځینې اصول او اساسات ټاکلي دي. د کورنۍ هر غړي ته یې ځانته حقوق او دندې ورکړي چې له پلي کولو سره یې کورنۍ د بریا خواته درومي. همدارنګه ځینی دندې هم ورسپارلې دي، خو په ځینې مواردو کې بیا د کورنۍ د غړو لخوا دغه دندې په سمه توګه نه ترسره کیږي چې ځینې ناخوالې رامنځته کوي. د بېلګې په توګه که د کور نارینه د کورنۍ د غړو په وړاندې سمه پاملرنه ونه کړي، ډېرې ستونزې د کورنۍ ترمنځ راولاړیږي. په همدې تړاو د کابل ولایت اوسیدونکي زهرا هغه میرمن ده چې خاوند یې په کور کې بې تفاوته دی او ټول پام او فکر یې خپلو دوستانو او ملګرو ته دی. دا چې نوموړې له کومو مشکلاتو سره مخ ده داسې راته غږېدلې ده:
او همدغه بې تفاوتي سر دو چار سوله چې بالاخره بلې ښایسته یې وکشو. کله به چې ماش واخیست بله عیش نوش به یې کوو، په ښځو مصرف وکړو، په ملګرو مصرف وکړو، هوټل ته لاړ سو، ټیکسي کې کښېنه، دا خبرې به یې ده وي. بس په کور کې به چې موږ ترکه سوال وکړو چې ماش دې واخیسته څه دې وکړل، جنجال به یې هم کوو، تای دې ما په ماش باندې څه غرض او بس دا ډوډۍ دې خو خورې نو دا خبرې به یې بس کولې. بس جنجال به هم جګېده، ماشومان به د موږ جنګ ته کتل، زموږ د جنګ نه به یې بده انګېزه اخیستله. په هغې کې به زه هم ملامته چې ته مېړه سره زبه کوي او مېړه سره دا کوي وینا کوي. بالاخره چې زندگی ډېرو بدو صحنو ته ور تېر کړلو، ځان به یې خوشحاله ساته. نه، زموږ په فکر کې نه و، حتی تر اوسه پورې هم په فکر کې نسته ده.
همداراز ځینې نارینه بیا وایي چې دوی ټول وخت په کور کې له ماشومانو او کورنۍ سره تېروي، نو باید ځان ته هم ژوند وکړي او ځینې مصارف په ځان او دوستانو هم وکړي. په دې تړاو د کندز ولایت اوسیدونکی نثار بیا وایي چې اکثره وخت په کور کې ورته ډېر فرمایش ورکول کېږي او د کور جنجالونو هم ستړی کړی، نو ځکه ډېر وخت له خپلو دوستانو سره تېروي. نوموړی زیاتوي:
والله مصرف چې راشي بالکل ورځ مصرف مې کوو، خامخا دوستان انډیوالان زیاتره چې د محتن نه راشي، لرې نه راشي، همدلته خپله د ماما زامن تره زامن یو ځای سره خامخا مصرف کوو. په ناسته باندې مینه زیاتېږي، یو سره زنګونه وو مثلا راغواړو، نفر د شپې کینو سره زیاتره وخت په دې چې د ورځې نه کېږي، مصرفیتونه دي، جنجالونه دي، د ژوند دی، نو دا د شپې د خوانه زیاتره وخت سره کینی یوځای. کورنۍ کې خو اکثره وخت شکایتونه یي، نو ځان ته سړی باید ورسیږي او خپل ځان ته هم ژوند کې ښه ده.
په ورته وخت کې بیا داسې کورنۍ هم شته چې د کورنۍ نارینه ډېره پاملرنه خپلې کورنۍ او مېرمنې ته کوي او اکثره وخت له کورنۍ سره تېروي. د کابل ولایت اوسیدونکي بهشته بیا د خپل پلار او ورونو ډېره راضي ښکاري او وایي:
زموږ کورنۍ کې او زموږ فامیلي کې خو داسې کس نشته دی، موږ هم ډېر ترې راضي یو د خپل ورونو د خپل پلار نه، نور او په خوشحالۍ سره د یو بل په څنګ کې ژوند کوو. ډېره پاملرنه موږ ته کوي، موږ ته، خویندو ته، مې ورونو ته، مې ټولو ته، تر څو چې وس توان راسي موږ باندې مصرف کوي. او بیرون مې داسې نه دي لیدلي چې بیرون باندې هم مثلا په رفیقانو دو باندې ډېر مصرف کړي، موږ نه ډېر داسې نه کوي. حتی بعض وخت هم کېږي چې مثلا موږ د ځان سره بیا بیرون ته چې مثلا وایي ما فلانه ځای کې دغه شی خوړلی وو، نو تاسو مې په زړه کې وایي راځئ تاسې یې مخورې. کله کله چې چیرې لاړ شي د دوستانو سره که کوم شی وخوري، بیا هغه موږ ته کور ته هم راوړي، ځکه چې وایي موږ دغه شی نه نو خوړل، نو تاسو ته مې هم راوړل.
د کورنۍ د نارینه د اساسي دنده ده چې لومړی باید د کورنۍ اړتیاوې پوره کړي، بیا ملګري او دوستان وپالي. د لغمان ولایت اوسیدونکی اسدالله وایي چې په هر حالت کې نارینه باید لومړیتوب خپلې مېرمنې او اولادونو ته ورکړي. نو مواړه زیاتوي:
هغه کسان ته چې بېځایه مصرفونه بهر کوي، هغوی ته زما دا ویل دي چې د دوی اساس وظیفه دا ده چې دوی اول خپل فامیل باندې، ماشومانو باندې، په دوی باندې مصرف وکړي او د بېځایه مصرفونه ډډه وکړي، ځکه دا پیسې دوی ته که ذخیره کړي نو آینده کې به دوی په درد. ډېر خلک داسې موجود دي دوی مصرف ټول بیرون کوي، دوی ډېر مشکلات سره مخ کېږي چې هغوی انډیوالان یا ملګري دوی بدو لارو ته دغو بېځایه مصرف باندې رهنمایي کوي. نو همدا ده چې هم کورنۍ تپت کیږي، هم مشمن تپت کیږي.
اسلام هم لومړی توپ کورنۍ ته ورکړای او له بې ځایه مصارف یې مسلمانان منع کړی دي. دا چې د اسلام له نظره د کورنۍ په وړاندې د نارینه بې تفاوتي څنګه خبره ده، له دیني عالم عبدالبشیر فضلي څخه یې اورو.
په دې اساس باندې هغه کسان چې دوی د کورنۍ د غړو مسؤلیت نه احساسوي او دوی بیرون مصرف کوي، بې ځایه مصرف کوي یا خپل مال په بې ځایه مواردو کې مصرفوي، دا یو غیر اسلامي عمل ده او غیر اخلاقي عمل ده. په کورنۍ باندې باید مصرف وکړو ټولو نه مخکې. اول حق د کورنۍ د پلار باندې دا ده چې دوی نفقه هم د دوی مسکن د دوی روانی لحاظ د دوی امکانات مساعد کنه.
درنو اوریدونکو،
د خبرونه په دې برخه کې مو د موضوع په تړاو د عام خلکو نظرونه هم راخست چې اوریدو ته ستاسو پام راړوم.
از محب رحمانیم د بګرامی ولسوالی او د خشینه قریه اوسیدونکو. اول خو دغه باید خپل فامیل ته پامو کې ډیر او بیا ورسره د خپل دوستان اقارب غم قربان یق لري د توان په اندازه غوې باندې مصرف کی خو ډیر خپل فامیل باندې.
اور زلا احمد زیم د خیرخانه اوسیدن کې زما په نظر هر شی حد لري، باید مصرف کول چکر روخل له دوستان سره یو حد لري، نو نه چې بی ځای او خپل فامیل ته هم رسی خپل دوستان ته هم رسی.
زمانو فرایدون ده کلیوال تخرج کوم د پارون ولایت څخه اوس کابل کې ژوند کوم. زما نظر دغه د خوخته مصرف یو بد کار دی کنه، د خو هر سره باید خپل ځان خطر کړو کنه چې د بسری خطر.
درمن اوریدونکو، اکثر وخت کورنۍ کې کوچنۍ موضوعات ته پاملرنه ونی شي نو ډېر لوی ستونزې بعد کورنۍ د غړو ترمن جوړ شي. دا چې ولی ځینې نارینه خپل کورنۍ ته پام نه کوي او ټول مصارف په ملګرو کوي یا له کوره بهر کوي، ستونزې څه دي او حل لارې ورته څه دي؟ د خبرونې په دې برخه کې زموږ همکاري مریم توخی د کابل پوهنتون دروازه‌پوهنې د ډیپارټمنټ له امیر پوهندوی سراج الدین عالمی سره مرکه کړې ده. په ګډه یې ورو
ځینې نارینهګان شته دي چې د خپل کورنۍ د خپل اولادونو د میرمنې په مقابل کې بې تفاوته دي، خو بیرون بیا سي نه دي. بیرون بیا مصارف هم ډیر کوي او د خپل ملګرو دوستانو په مقابل کې تفاوت هم لري. دلته علت څه ده استاد چې دوی د کورنۍ په مقابل کې بې تفاوته دي؟
دا موضوع ډیره پراخه موضوع ده. د عوامل کېدلی شي چې مختلف وي او دا ایجاب د دې کوي چې په دې حق له عملی څېړنې وشي او د څېړنو نتیجه بیان شي. دا کېدل شي چې په هر ټولنه کې ځان ته بیل عوامل ولري، بیل دلایل ولري او په مجموع کې دا مسله په فاميلي تربیه پورې او په منطقه کې د حاکم فرهنګ پورې اړه پیدا کولی شي چې څه ډول فرهنګ په ټولنه کې حاکم دی او دغه شخص چې په دغه څیر خپل کورنۍ سره برخورد او عمل کوي نو د ده اساسي تربیه څه ډول ده، یعنې د کورنۍ له خوا نه د ابتدا نه څه ډول تربیه شوې ده، آیا د پلار او یا د په کورنۍ کې بل هم داسې څوک کېدلی شي چې دغه اغیز پیوي او کېدلی شي چې دغه د اغیز نه پرته په خپله د ځینو دوستانو او کسانو سره چې د ده ناسته ولاړه ده د هغوی تاثیر پیوي او دغسې یو حالت ځان ته اختیاروي.
تاسو مخکې د دوستانو یادونه وکړه، تاسو فکر کوئ چې د دغسې کسانو ملګري دا چې دوی په کور کې مسؤلیت نه ادا کوي او بیرون ډېر مصرف کوي، کورنۍ ته پام نه کوي، د دوی ملګري دوی پکړو کې څومره رول لري؟
دا موضوع واضح شوی ده په روانشناسۍ په لحاظ باندې چې په شخص باندې تاثیر د شخص په شخصیت په جوړونه کې تاثیر کوونکي عوامل یو هم دوستان دي. نو طبیعي ده چې دوستان ډیر عمیق تاثیر لري، د دوستانو تاثیر کېدلی شي چې داسې وي.
ښه استاد، کله چې یو نارینه د کورنۍ په مقابل کې بې تفاوته وي او ټول مصارف بیرون کوي، دغه حالت په کورنۍ باندې څه بد اغیز لري او په ټولنې باندې کوم بد اثر لري؟
د ستونزې بیخي ډېرې دي کورنۍ ته، د اولادونو ته، ځکه چې زمونږ او ستاسو په فرهنګ کې په مجموع کې اولادونه هغومره چې د پلار نه تربیتي تاثیر پې موجود دی، د مور تاثیر هغومره نه دی په فرهنګي لحاظ. نو کله چې پلار په کورنۍ کې نه وي، بې تفاوته وي، نو اولادونه هم همدغسې بې تفاوته رامنځته کېږي او خود سره راغټېږي، نو دغه ډېر بدې اغیزې دي.
استاد، دغه مشکلاتو د حل لپاره تاسو کوم لارې پیشنهادوي؟
کار داده چې د کورنۍ مشران چې کچيري ژوند دی موجود وي، مثلا د ځوان چې به واده کړي دي مور او پلار موجود وي، یا ځنه داسې نور به رسوخه خپل خپلوان وي چې په د باندې نفوذ لري، هغه ته مراجعه کول او هغه سره د ستونزو شریکول چې د هغه له خانه د تزنې خبرې رویل شي، دا متوجي شي چې د مسائل نه لاس وخت دا یوازې نه اړخې همدا کېدلی شي. او نو که چیرې بل امکان دا وي چې د دې شخص مخه د تعلیم او تحصیل خواته کیږي که دا باسواد وي، کېدلی شي چې د مطالعې په اساس باندې دا شخص مجبور کړي چې ځینې هغه اضافي فرصت چې دی لري مطالعې ته مخه کړي، د مطالعې په نتیجه کې د داسې کتابونو سره سروکار شي په قصدي توګه د مېرمنې لخوا نه یا د نورو کسانو لخوا نه ده ته داسې کتابونه ور په ګوته شي چې د هغې په لوستلو سره د ده په ذهنیت کې تغییر راشي.
خوګوردونکو د دې اونۍ د کور کلي د خپرونې مطالب چې تاسو ته مو وړاندې کړم دومره وو. تر بیا ښې چارې. عدالت او له فساد سره مبارزه. که غواړی د فساد موارد د ازادي راډیو له لارې مسولینو ته ورسوي، نو د هر یک شنبه په ورځ له دریو تر څلورو بجو د دغه شمیرو له لارې له موږ سره په اړیکه کې شئ. 0999 شل 15 30 څلوېښت 0998 225 او یا هم د ازادي راډیو د فیسبوک پاڼې له لارې خپلې پوښتنې له موږ سره شریکې کړئ. www.facebook.com